داز ما حق دی. د خزو د اساسي بشري حقوقو په اړه د ازادي رادیو اونې خبرونه.
ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په ورستیو کې د طالبانو د چارواکو لمنځه د شزو او جنو د ستکلو پننګه ژغونه راپورته شوې دي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال شیر محمد عباس تانکزی تر دې وړاندې هم څو ځلې د جنو د شونځیو د پرانستل کېدو غوښتنې کړې وي او ویلي چې د جنو د ستکلو د مخنیوي لپاره هیڅ شرعي او ملي توجیه نشته. په ورستۍ ورځو کې د طالبانو د کورنیو چارو وزارت مرستیال محمد نبی عمری نه یوازې د نجونو د زده کړو په ننګه څرګندونی وکړې، بلکې په دې اړه د خبرو په ترڅ کې ژړا ورغله. د رواني سلواغي یا دلبي په اتمه په خوست ولایت کې د نجونو په یو مدرسه کې د وینا په محل په ژړغونی ژغ وویل ک د نجونو زده کړې فرض او سنت نوي مباح دي، خدای دې مجتهدات وکړي، دینی علوم چې آزاد دي باید عصري علوم هم آزاد شي. ځینو شزو او د شزو د حقونو پلویانو د طالبانو لمنځه د داسې ژغونو د راپورتو کېدو هرکلی کړی، خو ځینو نورو بیا ویلي چې یوازې څرګندونې کفایت نه کوي، بلکې طالب چارواکي دي عملی اقدام وکړي او د نجونو او شزو اساسي او ابتدایي حقونه دي بیرته دوی ته ورکړي. په دې خبرونه له خپلو درنو میلمنو سره خبرې کوو او په ترڅ کې تاسو ته هم نوبت درکوو که زموږ له میلمنو څخه پوښتنه لري یا نظر لري نو څرګندې کړئ. زموږ میلمانه دي د افغانستان د ولسي جرګې پخوانی غړي او د سیاسي چارو نظر خاوند شینکی کړو خیل، د زده کړو د چارو متخصص محمد اجمل خورم او د شزو د حقونو فعال مزلفه کاکړ. میلمنو ته هرکلی وایم. زه هم اسمت ساروانیم او لکه څنګه چې مې مخکې ویل د خبرونې په ترڅ کې تاسو درنو اوریدونکو ته هم نوبت درکوو چې ټلیفون وکړئ او زموږ له میلمنو څخه پوښتنې وکړئ. لومړی محترمې کړو خیل، د طالبانو له منځه د نجونو د تعلیم په ملاتړ کې څرګندونې ته تاسو څومره خوشبینه یاست؟ څه فکر کوئ چې بالاخره به دا ډول ژغونه لا زیات شي او د بدلون سبب بشي؟
سلامونه سلامونه درناوی تاسو ته، پروګرام محترم او میلمنو او اوریدونکو ته باید ووایم چې معلومدار تعلیم د ښځو بنیادي حق دی او په دې باندې هیڅ نوع معامله په کار نه وه او نه ده. ښاغلی عباس تانکزی هغه وخت چې کله چې د دوحې مذاکراتو کې ناستو دا موضوع باید ډېرې جدي ګڼلې وای، او هغه وخت کې په یو جدي شکل په دې توافقنامه کې باید ځای پر ځای شوی. ولې دې د طالبان دریز نه پېدلو؟ ولې دوی د اول دورې د طالبان حاکمیت باندې بلد نه وو؟ د دوی مفکوره، د دوی غوښتنې، د دوی پلانونه په هېڅ باندې باندې بلد نه وو. د ښځو د حقونو په خلاف باندې دا جنګ چې دوی ټول ساتل او خپلو جنګیالیانو ته دا انګېزه ورکړه، دا ټول هغه مسایل چې باید په هغه وخت کې دې موضوع ته ځانګړې توجه شوې وای. وایي دې رایه درسته یاد که اوس هم دوی واقعا دې ته متوجه شوي وي، اما زه فکر کوم چې شاید یوه اندازه دوی ته ویره پیدا شوي چې په دا رقم دوام دوی لپاره یو ستر تهدید دی.
فکر کوئ چې دا د ویرې نتیجه ده او که فکر کوئ چې د طالبانو په منځ کې مختلف فکرونه شته؟
که فکرونه مو وه، اما دوی ولې دوی له شروع له دې کې دریز غوره نه کړ، دوی ولې مقاومت ونه کړ؟ په دې باندې معامله په کار نه وه.
ممکن په پیل کې دوی په خپل منځ کې خبرې کړې، یعنی غوښتل یې چې په خپل په داخل کې دا مشکل حل کړي، خو کله چې پوه شوی دی چې په داخل کې دا مسله نه حل کېږي نو بیا یې په جار وکړه.
زه فکر کوم از ما پند باندې چې دی فکر کاو چې خه خو که وشو که ونه شو مهمه نه ده. فکر کاو دنیا به دا موضوع ستی ونیسي او فکر کاو چې افغان ولس ته به مهمه نه وي. فکر کوي چې ښځو په دې باره کې مثلا خاموشه پاتې سي. زه فکر کوم چې دوی ته یو ویره هم پیدا شوې ده، اوس هر یو غواړي چې یو سپیناوی ورکړي، وایي چې ګویا زه خو دې پالیسۍ سره هم فکر نه یم، او یو اندازه دوی داخلي نارضایتي هم دوی بل په وړاندې شته ده چې ځینې حرکتونه تهدیدېږي. حقاني شبکې په خلاف باندې فکر کوم کار په ډېر جدیت باندې روان دی، او همدارنګه عباس تانکزی هغومره چې د دې توافقنامه په اسلام بریالی تیره و اصلی محرک هم دی و نو هغه ته نه کوم مقام ورسېده او نه کوم صلاحیت ورسېده او په زمن کې د اوسنۍ حالت چې افغانستان سره مخامخ ده زه فکر کوم دا وخت راغلی ده چې دوی به هغه د خپلې عقدې چې لري راپورته کړي خو هغه یوه ښه موضوع چې دوی کولی چې په دې باندې ځان ته کریډیت فکر کې لاسته راوړي یا بیا مرکز د توجه کېږي هغه د ښځو یا د نجونو د تعلیم مسله ده او دا موضوع یې راپورته کړله.
بله ډیره مننه سلامت اوسې محترم کډوخیل. آغلی کاکر ستاسو نظر سره دا د طالبانو په منځ کې د داسې غږونو راپورته کېدل دا یو مثبت نه خره د ښځو د حقونو د تامین په برخه کې؟
په خیر هله را مچورو غو جوړو اوسې د انجنونو د تعلیم پرسه کې.
بله دا چې د طالبانو ځینو مقاماتو لکه ستانګزی یا د کورنوي چارو مرستیال وزیر په خپل مشانو باندې په غیر مستقیم یا مستقیم ډول انتقاد وکړي چې باید انجنونو ته د تحصیل او تعلیم حق ورکړي او وی ویل چې دا هیڅ کوم اسلامي توجیه نه لري چې مخینه ول شوې ده. دا څنګه تاسو غنئ چې یو مثبت اواز دی وکنه؟
ډیره مننه د طالبانو د لوړپوړو مقاماتو لخوا څخه دغه سیاواز او چت کول د دې درې کالو څخه وروسته د طالبان لوړپوړو چارواکي چې د انجنونو د مکتب د خبرګون په اړه ویل دي تعلیم په واړی ویل دي چې دا کم د اسلام سره پټکار کې عمل دی او باید انجنونو د مکتب او تعلیم اجازه ورکول سي. یو خدا چې دی ولې په دا درې کال کې لدی مخ کې دی ته نو متوجه سوی ولید دې ته حسن وکړ چې دی باید دا ژغ ډیر ژر وچت کړي وای نه هم بدون ځان او نه وخت سره چې او د دې تر څنګ سره چې وستې په داس محل کې دا ژغ وچت کړي دی موږ دې ته ک مثبت ارخم ورکو خو بیا هم موږ ته خوشبینه نه یو او نه هم دې ته لپاره موږ یو مثبت انګیزه درلودلای سوچ د طالبان د لوړپور چارواکو لخوا څخه دا غسی
یو دلیل څه دی؟
ځکه چې طالبان د اسلام سره د دې کړنې په خصوص د شوز په وړاندې د تعلیم په وړاندې خپل د اسلام سره پټکار کړي دي. د هیڅ یو اسلامي اصول په پام کې نه دی نیولې چې پاغه سره دی دا ثابت کړی چې دا تینجونو تعلیم ولې بند کړی دي. د اوس په اسلام آباد کې د اسلامي هیوادونو کم کانفرنس چې تر سره سو پاغه کې اسلامي هیوادونو همدغه فریکړه همدغه د دې وینا و چې د تینجونو ته باید تعلیم حق ورکول سي او انجینر باید په ټول اسلامي هیوادونو کې د تعلیم ولري. خو ولې د طالبانو لخوا څخه یې
دا خو سمره خو مشکل اصلا هم دلته ده کدوې چیرته انجینر ته اجازه د تعلیم ورکړي وي بیا به چم دا ژغم نه پورته کوو. لیکن وس چې د دوی په منځ کې یو څوک را ولاړی شي او دا شخص پورته کوي تاسو یې غته د مثبت ژغ په سترګه نه ګوري؟ نو
زکه د مثبت ژغ په سترګه نه ګورو زکه چې د دې دغه ژغ چت کول هم بیرته په خپل نور ولور پورته طالبانو پر هغه چې تصمیم نیوونکي دي هغه چې باید په دې برخه کې دي عمل تر سره کړی پر هغه باندې اصلا تاثیر گذار نه دي.
خو بیا لبلې خو کله چې تاسو وایي د دوی ملاتړ نه کوي د دوی ژغ مثبت نه ګڼي به هغه خلک چې هغه سخت دري زدي په حقیقت کې دی هغه ملاتړ کوي تاسو په دې شکل سره
موږ دا غوم لا څرنه کو موږ دا غواړو ثابت کړو چې موږ په دغه درې کال کې چې موږ همیشه دغه ژغ چت کوي د طالبان د لوړپور د چارواکو لخوا څه د همدغه یو نفر لخوا څه دغه ونه ویل سپل چې تعلیم د انجنونو حق ته او بعد د اسلام کې د دې څه دغه الهي حق وانه
سیده. لیکن وڅ چې یو څوک دا ژغ پورته کوي هغه خو باید تایید شي باید ملاتړ وشي
ملاتړ کوونکې یو موږ صرف په دې په دې ارزه کې موږ د مثبت انګیزه نه لرو چې دا تاثیر گزار نه دی پر خپل طالبان باندې د دې پر تصمیم باندې تاثیر گزار نه دی.
بس ډیره زیاته مننه کور ودان. شاغلای خورم ستاسو نظر سره زموږ د دوه ملمنو نظر خدا و چې دا ډول ژغونه چې د طالبانو له منځه راپورته کیږي دوی ورته چندانې خوشبینه نه دي. ستاسو په نظر څنګه یو پرمختګ نه دی؟ حداقل تر اوسه پورې په تیرو درو کلونو کې ډیر کم دا ډول ژغونه پورته شوي ول د طالبانو له منځه، لیکن نن چې داسې یو ژغ پورته کیږي که څه هم هغوی ډیر صلاحیت هم نه لري خو لیکن د یو مثبت خواته د حرکت نښه نه ده؟
اول د آزادۍ رادیو قدرمنو اوریدونکو د تاسو پروګرام منمنو تاسو سلامونه او احترامات وړاندې کوم.
سلامت اوسئ.
په ټولو کې کول راشو په افغانستان کې د تعلیم موضوع ته دا د لسیز اروپا دی خو دا یو ډیره متحوله پروسه وه او په هر نظام کې کچیرته په اصطلاح د 1996 نه تر 2001 کال پورې د تعلیم مسالې ته دی، بلخصوصا د نجونو د تعلیم مسالې ته مو نظر واچو. نو دا مسله د متاسفانه په افغانستان کې د سیاسي مشکلاتو یا د سیاسي بدلونونو په نتیجه کې د پروسه قرباني شوې ده. او نن چې په افغانستان کې یا په ټوله نړۍ کې د ښځو د تعلیم په ارتباط باندې غږونه پورته کیږي، د دې نتیجه زه دا بولم چې اوسنی عصر څه متفاوت دی، ځکه ډېرو خلکو اوس د مطالعاتو یا د مختلفو پیپرونو یا د مختلفو مقالو په لوستلو یا په لیدلو د مختلفو پرمختګونو د نړۍ دوی ته دا محسوسه شوله چې باید انجونو د مکتب مسله ډېره جدي ونیول شي، ځکه په ټولو کې انجونې یا په اصطلاح د موږ خوندې د جامعې 50% تشکیلوي. که چیرته دا پلاج وي یا هغه محرکه قوه نه وي، نو په دې اساس باندې هغه د ملک اقتصاد ورسره متضرره دی. نو زه د دې لامل او یا د دې حرکت مثبت بولم، او هر څوک چې په دې برخه کې فعالیت کوي یا غواړي چې خپل غږ اوچت کړي، نو دا یو مثبت ګام دی، ولو که ډیر په ابتدایي شرایطو کې هم وي.
ډیره مننه، سلامت اوسئ خورم صاحب. محترمې کډوخیل ښاغلی خورم وایي چې دا مثبت ګام دی، اما تاسو ویل چې دا ډول خبرې د مقام د ترلاسه کولو یا د کریډیټ د ترلاسه کولو لپاره یا دا ده چې لوړه چوکۍ ترلاسه نه کړه په دې خاطر دی، خو که چیرته دا ډول خبرې کوو د دې معنی دا نه ده چې موږ هغه خلک چې دا ډول خبرې کوي هغه مایوسو نه هیلی کوو. کچرته دا ډول خلک تشویق شي په خپل څرګندونو، ممکن لا ډیر اوازونه د طالبانو لمنځه د شسو د حقونو او د دوی د زده کړو په حق کې راپورته شي او چت شي.
ګوري، ما فکر کوم چې ما خبر یا نظر تاسو یې وانه اخیست، ما ویل ډیره درسته یا ما وویل چې ولو چې اوس وش خدا ښه شو، لکن دلیل یا انګیزه دې شاته شاید دوی خپله داخلي نارضایتي وه چې دغه راپورته شوم، دغه غږ یا دغه خبر یو خریدار درلوده یا پایسته مارکیټ شته ده ورته نو په همدې باندې راپورته کړی ده. هغه انګیزه دې هغه ځکه چې که واقعا په دې موضوع باندې دومره په جدیت باندې باور وایي چې دوی پېژاړي یا وایي چې په اسلام کې دا شته ده او د طبیعت نشته ده چې څوک مکتبونه بند کړي، دا دوی د طبیعت او د خپل شخصي نظر دی. نو خاغلی به ستانیزه دیر
باید یعنی فکر کن نکوی چه امدغه پخپل امدغه خبری چه تاسی واس وکلی امده هم دی دفاع و دی تشویق ورد ندی او کنه کل تاسی دا خبری کوی دا خو
نه اجازه را که زوای ما چه دوی باید دا خبر دا پخوانه کلوی دا وزم چه وکل خود دیره
خو شاید نیشوی که ولی شرایط دا سی و شاید لکه سنگه چه ما مخی وویل ممکن دوی په داخل که با امده بحثونه در لودل کله چې پوښې وې چې په داخل کې دا مسله نه حل کیږي نو یې علني کړه.
او مې دواره مې چې دا د لړۍ دوام وکړي، کدا په دې صف د نظر باندې پاتې شي دا فائدہ نه لري. اوس مې دواره په چې په دې باندې درکړي چې نه تنها چې د خلکو بيخي اساسي بنیادی حق د په اېست او معاملې په دې باندې په کار نه په هر رقم باندې چی وي، نو دا موضوع باید جدي پیګری کې ځکه چې دې ته باید یو رای حل پیدا شي. ټول هغه کسان چې واقعا په کوم دغه نظر ته چې د دوه محترمینو دا موضوع یاد کړل او درې کې دوی هم خپل ځان پسله خپل دریس وخی چې دی په کوم نظر باندې تر څو پورې هغه پندش پک شیخان چې دی او معنی دغه یو ستر حق شوی دی باید هغه خپل ځای وپیژني چې موږ سره د علما او شورا نه دی ولا په دې کې دی وخت دی علما او شورا دریس ډیره مهمه ده. د علما او شورا خاموشي واقعا قابل تشویش ده. کوی ودرېږي نو بیا کولای شي چې دا سیاسي مسولین چې په دندو باندې ګمارل شوي یا ناس یا په واک کې دي، دوی باید هغوی شاته ودرېږي او په خپل مشر باندې فشار راوړي. نو د شورا علما راپورته کېدل او د هغوی د غږ اوچدېدل دا ډېره مهمه او اړینه ده، چې بیا په دې کې هیڅ نه او بهانې به مشر ته هم نه کېږي او دی به چې وایي ما لاس ونیسي نه پیږم په غوږ کې راته ووایي، ته کل څوک پرېږدي چې تا ته څوک په غوږ کې ووایي، که چېرې تا دوی سره ملاقات کولی ولې به دوی دې ته مجبوري داسې بیا رسانیو کې وایي، ولو چې دلیل یا انګېزې هر شی وي د شانه، اما داسې دوی خپله کسانو سره هم نه ګوري، نو باعث دې شو چې دوی بالاخره رسانیو نه استفاده وکړي.
خرم صاحب، ستاسو په نظر د نجونو له تعلیم سره د طالبانو د مشر ملا هیبت الله اخندزاده د اختلاف دلیل څه دی؟ فکر کوي چې عقیدوی داسې باور لري چې عقیده لري په دې چې ښځې باید کار او درس ونه وي او که کومه بل انګیزه لري؟
د افغانستان کې د تعلیم د بندېدو په ارتباط باندې مختلف مسائل دي چې متاسفانه دا د لکه مخکې چې ما ورته اشاره وکړله دا د لسهاو کلونو را په دې خوا دا پروسه روانه ده متاسفانه. او که چیرته موږ د 2001 کال په دې خوا باندې یوه ځغلنده کتنه د معارف سیستم ته وکړو، خوشبختانه په 2002 کال را په دې خوا په افغانستان کې د معارف سکتور کې ډېر چټک بدلون راغی او ډېر محصلین یا استادان بهرنیو هیوادونو ته تخصص لپاره واستول شول. د بهرنیو هیوادونو د ښوونه سکالرشیپونه استادانو ته ورکول کېدل او په منځ کې یو قرارداد موجود و چې موږ په هغې کې د امریکې د هیواد د پلبرایټ او د جاپان د جایکا د سکالرشیپونو د پیس د سکالرشیپونو نه یادونه کولای شو. د اکسچینج لنډمهاله پروګرامونه تضمین شول او د 2018 کال د اگست نو وروسته دغه پروسه بنده یا حتی بیخي ټکنۍ شوه او هغه محصلین چې بهرنی هیوادونو ته د تعلیم لپاره تللي وو هغه هم په یوه معلق حالت کې پاتې شول، چې متاسفانه د اکثر استادانو او محصلینو سره زه په تماس کې یم او د ډېر بحراني حالت سره مواجه وو او دوی نشوای کولای چې تعلیم ته حتی دوام ورکړي. نو دغه پروسه د په اصطلاح د 2001 کال په دې خوا یا د 2 کال په دې خوا یعنی امیدوار کننده وه د ټولو افغانانو لپاره او په دې سکالرشیپونو یا په دې اکسچینج پروګرامونو کې د دواړو ایکوالیټي ډېره په نظر کې نیول شوې وه او کوشش دا وه چې میرمنو ته هم د دې چانس ورکړل شي چې دیم په دې پروګرامونو کې اشتراک وکړي. خو په هغه وخت کې په تعصب باندې ووایم چې د میرمنو ونډه ډېره کمه وه او اصلا د تاسو د پوښتنې په ارتباط باندې زه راځم دې ته چې په افغانستان کې د نجونو د تعلیم په ارتباط باندې مختلف فکتورونه وجود لري، نه تنها دا یو فکتور چې امنیتي مسایل د کورنیو مسایل چې اکثره کورنۍ په دې باندې باید موږ تاسو اقرار وکړو چې بعضې کورنۍ متاسفانه خپلو خوندو لوڼو ته اجازه نه ورکوي چې تعلیم ته لاړ شي، یعنی په هغه وخت کې هم هغه فیصدي یعنی ډېره ایکوال نه وه. نو موږ که چېرته تحقیقاتو ته لاړ شو او بعضې کتابونه او بعضې مقالې باندې وځغلنده کتنه وکړو نو په افغانستان کې لکه اقتصادي مسایل شول، د ټیټ ایج کې د نجونو ودېدل او داسې نورې کلتوري مسایل سیاسي مسایل یعنی مختلف فکتورونه په دې کې یو فکتور نه دی داخل چې موږ یې مطلقاً هغې ته اشاره وکړو چې دا یو فکتور دی. په اکثره ولایتو کې لکه په جنوبي ولایتو کې یا مرکزي ځینو ولایتو کې په هغه وخت کې د نجونو مکاتبو تعداد ډېر کم و، یعنی خلکو هم نه غوښتل چې نجونې د مکتب ته لاړ شي. خو متاسفانه اوس شرایط داسې شوي دي هغه خلک هم چې غواړي چې لاړ شي د هغو مخه هم نیول شوې ده. یعنی په دې ارتباط باندې زه ډېر دقیق او معسق معلومات نه لرم چې دې انګېزه څه ده، او د دې په شاو کې څه وجود لري.
بله ډیر مننه، سلامت اوسې. اغلی کډوخیل، ستاسو نظر څه دی د طالبانو د مشر او یا شاوخوا حلقې انګیزه پدې کې څه ده؟ یعنی باور لري، فکر کوي چې د دې عقیده دا ده چې دا د اسلام له نظر سم کار نه دی چې نجونې درس ووایي؟
یو خو المغرب څوک نه لري، اما چې څنګه برداشت کولای شو او وړاندوینې کولای شو، اول خو زیات کسان دي چې ټول مسایل لوستي دي، اما د دوی بایپاسلا ډېره انتخابي هغه موارد اخلي، هغه چې دوی په طبیعت جوړ وي، هغه چې دوی له طبیعت سره په تضاد کې دي هغه نه هغه کوي. وګوره د طالبان مشر شیخ الحدیث هم ځان ګني، نو څنګه چې دی شیخ القرآن نه دی، خو د اقرا کلبې سره چې اولین حکم دی اسلام راغلی، اولین پیام راغلی، ځکه چې که څوک نه لولي نو یو جاهل انسان به په اسلام باندې څنګه خبر او څنګه به زده کړه کوي او نور ته به دا پیام رسوي. نو چې که دا حکم آیا صرف د نارینهو لپاره راغلی، دغه یو موضوع، چیرته لیکل شوی چې صرف نارینه؟ په دا کوم بخش د قرآن کې راغلی چې برتر انسانان نارینه دي او دوی حق لري چې د ښځو لپاره تصمیم ونیسي، او همدارنګه هغه برتري د انسانانو په اساس جنسیت نه دی، نو دغه ټول مسل د ولې په نظر کې نه نیسي؟ دومه موضوع زه مطمئن یم چې د دې بره علاوه چې دوی هغه طبیعت په اساس باندې دوی رهبري ته رسېدلی، دوی سره کومک هم شوی ده، دوی واک ته رسېدلی دي، په دې کې سیاسي برنامې او امنیتي برنامې نغښتي دي. چا چې له دوی سره کومک کړی چې دی چوکۍ او دې کرسي او بقام ته رارسیږي، هغوی دې لپاره خدای په د خدای لپاره دا کار کوو، نه خیر نه. متاسفانه چې هر څوک د خپلو ګټو لپاره او د
یعنی تاسو فکر کوئ چا چې واک ته رسولی دي هغوی همدا شی غواړي چې په افغان جونې له درسه منوي؟ باید
ګوره د افغانستان دښمنان په منطقه کې متاسفانه مګر یو بدبخته، بلکې چې مګر ډېر یو غلط همسایه لرو، د هغوی ګټ په فکر کوي چې په دې کې خوندي دي چې افغانستان یو محتاج ملک دی. د افغانستان محتاج په علم کې منځ ته نه راځي، په بې علمي کې، په جاهلیت کې منځ ته راځي، او دغه اساس او بنسټ چې ده هغه مور ده. او څرنګه چې تعلیم یو کلیدي رول د افغانستان په ثبات کې لوبولای شي، د افغانستان په پرمختګ کې لوبولای شي، په آبادی کې لوبولای شي، په پیاوړی اقتصاد کې لوبولای شي، نو هغه تعلیم ده. او دغه تعلیم چې له مور ته واخلي، او بې سواده مور به یا بې تعلیمه یا جاهل نسل به روزي چې هغه به خپله یو مصیبت به وي، یو د نورو په خدمت کې به وي. بیا مغه د پاکستان جهاد به یا په کشمیر کې یا به بیرته په افغانستان کې کوي، افغان کوشي به دوام لري، قید سرک به د جهاد په نوم باندې ورانېږي، معلم به وژل کېږي. دغه شاید دي چې متاسفانه همې پاکستان غواړي، همې ایران یې غواړي. دوی د موږ بشل افغانستان اندېښنه لري، د افغانستان په منابع باندې دوی د تشویش لري، دوی افغانستان د استقلالیت نه تشویش لري، د غربي نړۍ موجودیت نه همېشه تشویش لري. په دغه ټولو مسایل دي، او همدارنګه د پاکستان مسله خواته د افغانستان په ځمکه باندې ده، چې موږ دوی سره د ځمکې په سر باندې هم یو منازع لرو، هغه فیصله شوې نه ده. دوی اندېښنه لري، دوی له بلوچ نه اندېښمن دي، دوی له پښتنو نه اندېښمن دي، دوی ډیورنډ خط د نه رسمي کېدلو نه دوی اندېښمن دي، په دوی هندوستان له د ښو اړیکو له افغانستان نه. نو دغه ټولو مسلې په نظر کې نیسي، همدغسې ګروپونه روزي چې د افغانستان په څه رقم مشکل کې څه رقم یو په غلط روایتو باندې ولاړ یو دینی حکومت اوسېږي، له دوی د کنټرول لاندې اوسېږي، له دنیا نه په انزوا کې اوسېږي، تعلیم موجود نه وي. یو باسواده افغان کله هم خپل قیر سرک نه ورانه، یا نه خپل معلم وزدي، او نه مکتب ویجاړوي. نو په همدې خاطر څه د طبیعت خبره ده، او څه د مغه فشارونو یا د غلطو روایاتو د زده کړو په غلطو مدارسو کې، دغه ټول باعث دي کېږي چې ښځه به څه حق لري چې درس وایي، او که ډېره درس وایي که د پاتې ګدایي ته اجازه لري چې لاړه په سرک پاتې کېږي ګدایي وکړي، خو یو تعلیمي ادارې ته حق نه لري، ځکه چې که به تعلیم وسو خو بیا خپله ډوډۍ پیدا کوي، بیا خود کفا کېږي. نو په همدې خاطره یو محتاج یو په انزوا کې ساتلی ملک د همسه د استخباراتو د منطقې په ګټه فکر کې چې د دې په ګټه د خو پایله به بلا کړو دوی ته مرسیږي. نو ځکه فکر کوم چې دا مختلف عوامل باعث دي کېږي چې قیمت افغان مېرمن او جلکۍ ورکې د دل پر چې افغانستان وځپل شي.
ډېره مننه. سلامت اوسئ قدرمنو اوریدونکو. تاسو له ازادي راډیو دا زما حق دی پروګرام اوري. په دې پروګرام کې زموږ میلمانه دي د افغانستان د ولسي جرګې پخوانی غړی او د سیاسي چارو نظر خاوند شینکی کډوخیل، د زده کړو د چارو متخصص محمد اجمل خورم او همدارس د ښځو د حقونو فعال مؤلفه کاکړ. اوس به تاسو درنو اوریدونکو ته نوبت درکو که چیرته زموږ له درنو میلمنو څخه پوښتنه لري یا د موضوع په اړه لنډ نظر لري نو له موږ سره تماس ونیسئ. همدا اوس یو اوریدونکی لرو، ځان راو پیژنه. ازادي راډیو
السلام علیکم محترم اسمت سروان سرور، څنګه په خیره؟
سلامت اوسئ، مهرباني کوئ صاحب ځان راو پیژنه، له کوم ځای خبري کوئ؟
مننه، زما احمد اشرف حق دو سکندر ولایت ارغنداو ولسوالۍ څخه ټلیفون وکړشه.
ډیره مننه حق دو صاحب، مهرباني.
مننه اسمت سروان صاحب محترم، زکه چې شراسه موضوع ته چې دا یو ترتیب برابر سیسې زخوا نور موږ ډیر خوشاله شي د هر کس نوم معرفي کیږي، زکه چې کله کله التموش ته نوبات نه مالمیږي. خیر، نو اوس به د میلمنو سره یو پوښتنه لرم.
مهرباني.
ټول اوریدونکو سلامونه وایم. اسمت سروان صاحب محترم، اوس چې دا خورکی ګډه و یاداش نور ورونه مژم وروره د شنو چې تعلیم مژم طرفدار یې، یعنی د طرفدار یې چې مقصد هغه په نور رسنۍ کې مرویل دي، یعنی د شریعت په چوکاټ کې چې مقصد زموږ حکومت اره کم پریکړه پر وکړه موږ ورته آماده یې. خو د تعلیم نو موږ ته پیدا نه کی چې دلته تعلیم وکړي مصرفونه په افغانستان کې راسي هغه خارج ته ولاړ شي، نه ډاکټر او زلته پیدا کیږي نه یو انجینر پیدا کیږي. تعلیم وکړي په د هر حکومت کې موږ دغه پام پر کړی ځلې ښکاله هغه درته او خارج ملک ته ولاړ شي، یعنی افغانستان ته کارونه کې دا تعلیم ونه موږ ته ګټه وکړي.
اقدوس صاحب یو خبر استاسو تر خبرو پوری تاسو دا شکایت لري چې دلته تعلیم کې او خارج ته ولاړ شي، دا خو یوازې د شزو مسله نه ده، خو نارینه لا ډیر تللې دي.
بالکل محترم اسمت سروان صاحب، دا ډیر ښه پوښتنه ده، خو زموږ هم دا غوښتنه ده. وګوره د اوس چې زه یو مثال درته وایم، دلته دا کله کله د مرزي وي د انسانانو یا د شزینه انسانانو، هغه موږ یو ډاکټر ته ضرورت لرو، خو زموږ غوښتنه هغه کوړونه یي که خوندې دا خورته زوام دا اوس فور د اکثر وخت زه خبرې اورم پر دا تیر اوس وسنی حکومت باندې ډېرې نیوکې کوي. زوام چې تاسو ولې ځی خارج ته ولې ځی خپل په افغانستان کې کار وکړي؟
افغانستان خو کار نه ورکوي. او باقدو صاحب دغه شکایت لمدې د مکتب کې نه پریږنو، نو کار ته خو بيخې نه پریږنو، چې کار ته نه پریږنو خود به ځی خارج ته.
او تاسو محترم سروان صاحب کورونه یې که خوندې افغانستان ځی راشي کارونه پیدا کیږي. زه د تیر حکومت خلک ډېر پیژنم.
مننه دو صاحب، خیر دغه سی خلک ستاسو خبر سم ده، موږ د شزو خبره کوو. ډېر زیاته مننه. کور دی ودان چې ټلیفون دی وکړو، یو بل اوریدونکو ته نوبت ورکو. ځان راو پیژنه ازادي راډیو.
مننه کوم قربان او سمه ده خو لسم نه کوم هر څه په لیم کې پر دا برابر چې خبره ته وکړم چې بس بختانه د درو یا هم تکم څلور کال څخه بد بختانه په افغانستان کې دي. یو داسې تجار غړي چې د تعلیم مرکزونه او همدغه رقم د فرونټن مکاتب دابل سوي دي، سخت په خوښوي لکه بار بار چې په ټولنیزو رسنیو کې یوه خبره کېږي چې باید افغانستان مشران یې کوي چې موږ ودې ته حل لاره پیدا کړو چې نور سالم ته اجازه ورکړو. د څه وخته پورې باید انتظار وباسو؟ خو دغه انتظار ته باید موږ انتظار شو، خو باید په داسې حالت کې چې افغانستان خدای نه خواسته ترکیې ته ولاړ نه شي تعلیم ته اجازه ورکړي. خو دې پوښتنه دا پیدا کېږي لکه کله په دې شان کې څه شک منسوب دي دغه تعلیم مباح بولي؟ البته دغه اصلي تعلیم او ځینې فرض عین بوده، البته فرض بوده، نو په دا ځکه چې د څه شکمنه ما باید دا خبر لپاره دی وضاحت ورکړي. دا یو خبر بل مړه پنا خوران په تعلیم سي بخې ډېر مړیو، دا سي مړیو چې د افغانستان سره په مصرف سره وستي ورکړي خوران چې شي دي، نو باید دوی په خپل کورو کې د تعلیم لپاره یو زمينه برابره کړي چې په خپل کورو کې تعلیم وکړي. د تعلیم خلاص نه دي چې مازی خامخا په مکتب کې کیږي یا بل اصطلاح چې په پوهنتون کې
د غم په غوښ کې ورکه بیا به ښه پریږدي، بیا به مکتبونه ډېر ښه پریږدي.
نه دا خدای سي وګوره، وخت زما مقصد شي به تعلیم وکړي، که په خپل کور کې وي، که په مکتب کې وي، که په پوهنتون کې وي، خو د شرط په قضا کې باید وي، او همدغه رقم په حجاب کې وي، که په کور کې هم وي خو باید اجازه ورته ورکړي. ځینې د بسې خبریال کلي وي هلمند ته بارې ریپورت راپورته کړی و، په هلمند کې پلاکې سیمه کې یو خور درکنه چم کړی چې په خپل کور کې ځینې شاګردان ته سبقونه وایي، البته درسونه وایي، نو ما کله چې وکیم شخون کې په خپل کور کې به وي، په حجاب کې به وي، سترمنی به وي، ویزاته به نه وي، نو دغه ځکه چې مکتب مکاتب نه لکه په ټول نه لکه باید ست په کور کې ځینې او ته برابر کې خو د شرط په ځای کې د حجاب په ځای کې
ورودان ډیر مننه. سلامات اوسه. یو بل اوریدونکو هم دی تاسو ځان راو پیژنې او ساجی رادیو
سلام ورېدم د کندهار.
مهرباني کوي
دا د مکتبو په اړه به یو نظر وسپری کو. مکتبونه خو موږ الحمدلله افغانستان خلک تقریبا افنی ویني په حساب مسلمانان دي، نو مکتبونه چې دي ناروا دي، مکتبونه د مشهدو په حدود کې نه مطلق ناروا دي، موږ بار بار ویلي دي نو سودي اجازه نه لري اسلام کې. او بیا دا مسلمانان خوند را دي چې خپل ملک ته خدمت وکړي.
نه دي دغه خبره پرېږدي، تاسو وایئ چې ناروا دي نو تر شپږمه پورې روا دي لږ وروسته ناروا دي؟
هغه سفر د جواز لري
دا سيده شا کار بیا څنګه ده؟ کار روا ده یو کنه دی روا؟
کار خو دا وسمه د اسلام په چوکاټ کې خو ټول کار و خدمت وکي.
نو چې درس و نه وای کار به بیا څنګه کوي؟
دې د ژوندۍ غواړي سروا نه، یعنی د نارینه سر مساوات برابرې ده.
نه نه په دې مساوات خبر باندې بس بس نه ده، زما پوښتنه ده ځواب وایس. تاسو وایئ چې کار روا دی خو درس نه روا دی، چې درس و نه وای نو کار به څنګه کوي؟
کار خو نور مختلف کارونه،
مثلا ډاکټری به څنګه کوي؟ ډاکټری به درس کېدای شي؟
نه خو زه د صرف ساده خبرې مطابق چې دی انجنیري غواړي، پیلوټي غواړي، دا نسته په اسلام کې.
ته اوس د پیلوټي خبره پرېږده، ما د ټپ پښتنه درنه وکړه، د زما پښتنه ته ځواب وایي. مثلا ډاکټری به څنګه کوي؟ دا نور خبرې ځکه نه کوم چې هغه سره خو تاسو ډېر موافق نه یاست، د ټپ خبره خو کله ناکله کوي.
ورو د ټپ اړه به زه تاسو دغه در کوم وضاحت در کوم. اوس یو نارینه ورور دی، ډاکټر دی، په خپل کور کې خپل خور، خپل مور، خپل ښځه دا تعلیم ورته دغه کولای شي، ډاکټري کولای شي، چې بیا په کلي او بانډو کې مثال وکړي. او دا چې په عامه ساسه باندې لکه د نارینه رقم ډاکټري دا د ښځو لپاره مطلق
نه دی. ما سوال د جواب بیا هم نکوم، ما درته څه ټپ کوونه وایي نو یو ښځه به څنګه ډاکټره کیږي؟
یو ښځه وستا خپل نرمند
بس یو نفر ډیر مننه. خیر کور دی ودان سلامت تو سه چې نظر دې څرګند کو. یو بل اوریدونکو ما ورو بیا به ورشو ملمنو ته، مهرباني کوئ تاسو.
سلام علیکم اسمت سروان صاحب، سلامونه تا ته عبدالقادر سنگینوال یم خدمت سنگینو صلی الله علیه و سلم. تماس کی واقعا د شګه مکتبونه چې دی خوښ او خوشاله چې لکه په حجاب کې او په اسلامي حدود کې چې لاس نو شدي. او دا و چې مخکې اوریدونکو تاسو وویل چې دغه مکتبونه ناروا دي، نو مکتب څنګه درې شپږم سیم په روان دي؟ هم دا ساده خبره ځینې کوم او سوال ځینې کوم چې څنګه دا و دي واخه ته نو ویره بیا کنا ناروا شي نو شپږم نو ناروا شي دا فاته او که نه ناروا شي نو بیا څه ناروا شي؟
پر حال ډېر مننه سنگینوال صاحب، سلامت اوسې. لټول اوریدونکو منندوی اوس په ورشو خپل درنو ملمنو ته. مخکې ما دا یادونه وکړه چې د طالبانو د مشره او شاوخوا کړی انګیزه څه ده د نجونو د مکتبونو د مخنیوي نه؟ حال دا ده چې دوی بیا دا اجازه ورکوي چې په مثلا په داخله وزارت کې کار وکړي، شزه تلاشی وکړي، په روختونونو کې د نرس او ډاکټر پیسې کار وکړي. که چیرته د عقیدې مسله وي نو باید هغه هم نیوي. که چیرته د عقیدې مسله وي لکه د ورستی اوریدونکو چې ویل تر شپږ هم باید اجازه ورنکړي که چیرته د کوم دینی توجیه ولري، نو تاسو هم له اغلی کډو خل سره موافق یاست چې ممکن د جنو گاونډیو او سیمه ایزو هیوادونو ایجنډا وي چې طالب بشران په مخ بیایي؟
مننه څوروان صاحب. لکه څنګه مو چې دا اوریدونکو پیغامونه واردل، و خپل متفاوت نظریات لودل، چې یو زموږ تاسو هغه نظر سپورټ کوي چې لوکل خلک یا خلک چې سیمه ایز خلک دی هغه متفاوت نظریات لري د تعلیم په ارتباط باندې. او د دې
لیکن فکر نکوم چې خرم صاحب چې د طالبانو لوي خاص کړی پراته چې نور خلک دی د جنو زده کړې ناروا او بولی یا د اسلام خلاف بولی.
نو رسم د تاسو د پښتنه په ارتباط باندې چې مخکې ما ورته اشاره وکړه چې اقتصادي یو غټ پاور په یو نړۍ کې یا په یو هیواد کې، هغه موږ مثال یو بل هیواد ورکړو، په هغه کې لکه دوه وزرونه دی و په اصطلاح دی و پرنده یا دی و مرغه، دا دواړه د جامعې په اصطلاح سترانګ یا وزرونه دي. که چیرته یو وزر پلنج وي نو په دې اساس باندې اقتصادي رشد په جامعه کې نه وي. یعنی په دې باندې موږ مختلف مقالې لرو، مختلف لیکنې لرو، مختلف تحقیقات په دې باندې شوي دي او دې خوب دلې ده. او په افغانستان کې او بل خصوصا کې چیرته د موږ ګاونډي هیواد ته لاړ شو، اغلته متاسفانه په بلوچستان کې یا په خیبر پښتونخوا کې دا مسله ډېره د انجونو تعلیم ته اجازه نه ورکول کېږي متاسفانه، چې دا یو هیواد دی او خو په دغه ساحه کې چې موږ تر نږدې ده په هغه ساحه کې اجازه نه ورکول کېږي. یعنی تر یو حده پورې د اقتصادي ثبات او پیاوړتیا لپاره یا د ملک د ضعیفکولو لپاره دا ما په نظر باندې کېدلی شي یو قوه واوسي چې سره کم کولی شي چې یو ملک اقتصادي شکست مواجه شي یا د یو اقتصادي بحران سره مواجه شي. لکه موږ تاسو چې اوس که چېرته تورخم ته لاړ شو، یعنی په سلهاو افغانان د ډیورینګ د فرضي کرښې هغو خواته د علاج د پاراتسي متاسفانه، یعنی د افغانستان آزاد لسګونو دوستانو تلیفونونه متاسفانه ترلاسه کوم چې دی او یی چې موږ یو شپخانه نه لرو چې حتی د یو عادي ټیسټ کې وشي، او هغه خلک چې ځي او هغه پیسې هغه ته مصرفوي یا په هغه ځای کې هغه د بل مملکت خپله اکاونټ ته ځي، دا اقتصادي یو مشکل دی. یا لکه د 2001 کال را په دې خوا کله به چې غلطه د هند پلایټونه یا پروازونه و، کله به چې یو مسافر غلطه داخله د لپاره چوکۍ کې به ټول مریضان و، هغه ټول تلل د تداوی لپاره نور یو ودونه ته. نو دا د اقتصادي یو ډېر په اصطلاح قوي قوه ده چې یو ملک په دې باندې خرابېږي، او هیڅ کله یو ملک به دې دغه قوینه چې هغه هغلته فعالیت ونه لري، هغه هیڅکله کوم هیواد تاسو نمونه ماته نه شئ ښودلی چې هغه د یو مقتدر هیواد وي، یو ښه اقتصادي هیواد وي، ښه در رسېدلی هیواد وي، او په هغو کې د یوه قوه پلاج وي یا د هغلته په اصطلاح فعالیت ونه لري. نو تر یوه حده پورې دا اقتصادي او سیاسي او د ټول مسایل سره په اصطلاح سره مکس شوي دي، او متاسفانه یو ډېر غټ کمپلیکټ یو ډیر بحرانی حالت راستلای دی.
بله ډیر زیاته مننه، سلامت اوسې خرم صاحب. محترمه کډو خیل، تاسو تفسیرات ساده دی اوریدونکو په څرګندونو، مثلا یو ویل وای تب دی پکور کې وای، او شزی دی مثلا انجینری و نور شان نه وای، تب دی پکور کې وای، یو سړی دی مېرمنې سواد نه لري هغه ته دی تب ورسده، کې څومره ممکنه ده دا خبره؟
دا وروچ دا خبره کې زه مطمئنه یم چې د قرآن لوستی نه ترجمه او تفسیر لوستی دي. ځکه چې دته چې مغه یو غلط بیان چې دی بلال خپل اړیدنه فکر کوي چې دا درسته ده نو دی ورته سم دا کدا غوښتنه ده چې دای بای سواد شي دای د قران ولولوي دای د تفسیر او آیات ټول په ترجمه سره ولولي او ور باندې فکر دی وکي یو خبر چې به شاته وای چې دومره یې رب کې پیدا شوی چې په حجاب کې وی حجاب اول خو حجاب او پرده فرق لري دا کوم چې نشم خبر کو دا پرده د کټیکری سره ول دی کله ځان پوششته حجاب هغه ده چې مثلا څوک پرده د خپل کور مخې دروازې مخ ته واچي دا حجاب او پرده مانس کې موږ یو تفاوت لا تر اوسه نه پوښوي چې باید پوښتنه زه خدای دوی حجاب دوی په تعریف باندې افغان خزه او لور کې همیشه محجب او اټس کله هغه ملوڅو بربنده نه و ملا صاحب چې دا بهانه جوړی دی لپاره چې پیګه تاسو نه کسان غوډه هغه شته چې په دې باندې غولول کیږي هغه ورور نه پیګه پنځوای نه کوم ځای نه هغه لا افغانستان نه ده خبر تب څوک په کور کې نسیش تا کولای یو ډاکټر دې مسولیت نه لري یو ډاکټر په پي نشي کولای چې واخور امباسواده کې واغې باندې تبابات وایي تبابات یو د بشر د خدمت کولو په خاطر باندې ده او دا په مکتب په کور کې څوک نشي زکولای او نه د امکانات لري ولې یره لري دغه د خزر زکړه ولې د خزر وټلو نه یل ریچ باید پاسواد شي خزر پر دې چې د سرک په سر باندې کینی گدایي وکي او لاس نیول دی ویمه یوه ډوډۍ ته یو څوک خیرات غواړي چې یو ډوډۍ راته واغسي ماشومان نه وګيدي خو که یو تعلیم ادارې ته لاړ شي او با عزت او درس وایي او صباح خپل کورنی خدمت مکه د ملت هغه ته ډیره بده کار اشاره کوي ته په خپل به سوادي باندې اتمنیریږي شرمېږي چې یو باسواد خزه په سوادي ما خدمت نه کوي زه فکر کوم دا ځینې کسان چې دومره د خزه تعلیم مخالفه دوی خپل هغه خپل موقف کې چې دغه هغه فکر کوي دا بل څه ورکه کله خزه سپوسه دا رقم کاسو ولې غلط امرونه یا دغه ومنه زه دا یو غلطه خبر ده او حجاب ما مزو بالکل حال ده دا یو د فکر او څنګه چې سانګ زیو ویلې چې دا د طبیعت خبره ده د شریعت نه ده دا خبره کاملا صحیح ده چې ترغلی چې خزه حق نه لري چې تعلیم کې دا کوم آیات کې تعویل دي چې په حدیث کې راغلي ده چې یو خزه حق نه لري خزه حق ته کار لري د حضرت پیغمبر خزه اسد نور خزر بتل په چته باسي دوی غزات تللی البته باندې د مریضانو خدمت هم دغه خزر کول کغه پان سبان وکول پر ډوډۍ وکړي دغه لپاره او بر سوال بلکل خزر ته په جنگونو کې چې بغد جنگ برخه مخته نه بول بلکې د خدمات برخه مخته بوله حضرت پیغمبر په خسته ویل چې ولاو چې تاسو شری عذر لري لبست شي کولای خل کور نه راوځي او د جمعې ورځ خطبه چې بل کېږي دل پر چې تاسو هغه په هپورته ولاله سي تاسو راځي غوږ ونیسي نو د په هغه د کچې د لوړې دوه لپاره د خپل د حضرت پیغمبر غوښتنه و نو زه فکر کوم یا حضرت عمر چې یو خزه خارواله مقرره کړي ولی یو باسواد سړی نه و چې یو خزه خارواله مقرره کړي و دا په دې معنی چې د یو مثال چې د امتیانو ته وخدل شي چې مثلا په ستر اسلام کې څه خبره رواني وي یو بل خزه په مکه کې کنټروله لا و د بازار دا غنه مونږ دي چې باید موږ زده کړو لدی نه دا چې هغه علم چې د موږ ته ملاسر چې خپل په خبر نه دا هغه موږ ته وایي موږ فکر کوو دا درسته ده تعلیم رڼا دا تعلیم په هوای دا آگاهی دا ځواکمنتیا دا پیاوړتیا دا د مملکت پرمختګ دا اوس وګورئ چې نن چې افغان مېرمن له کار نه منل شوی دا په کوم حالت باندې د خلکو خپل بډوډي خرج کړ خپل ماشومان خرج کړ اقتصاد په هان وایي چې یو اشاریا شپږ میلیارډ سالانه د اقتصاد ته صدمه رسول کیږي کله چې دوی د خزو لاس له کار نه منې کړای دي دا یو کومه صدمه ده چې تاسو افغانستان ته رسوي څنګه چې خورم صاحب وویل چې مثلا د افغانستان تیاری په مثلا له مریضان نه ډکه وي چې یا به هند ته تلبیا پاکستان ته سي یا ایران ته یا ترکیه ته سي خو دا پیسې چې په افغانستان کې مصرف شوی دا څومره اقتصاد ته ګټه ده د دخل کو تاک د خل کو استړیا د پاسپورت مصرف د هوټل مصرف د تیاری مصرف د خنور خلک در نوري البته د وسیدلو نو دا غته د یو لپاره دا صرف د ډاکټري موضوع نه ده په افغانستان په هر بخش کې خزو نر ته ضرورت لري چې کار وشو د مملکت هغه چې نه پیګم اسلام باندې دوی د خزو په خلاف باندې یو دین معرفي کړای دی اسلام خو هغه ستر دین دی چې په ځینې برخو کې خصه زیاتره حق ورکړي نسبت نارینه او ته اما زه نه پیګم په افغانستان کې ولې د سر چپه تعبیر دی نو زه فکر کوم دا د دوی د خپل طبيعت او د فکر خبر ده په کور کې زده کړم نه کیږي خزه حق لري چې د باندې لاړ شي او خزه که دوی په خپل نفس باندې حاکم نه دي خو نن حیوانات تم صدمه رسي الکان ماشومان کم صدمه رسی. بعد هغه څوک چې دومره شرور وي، دومره حریص وي په جنسي غرایزو کې، هغه باید محکمه هم شي او مجازات هم شي تر څو پورې پند وګرځي او دا ټولنه سالمه پاتې شي. د څو د شرور انسانانو لپاره تر ټولو ښځې باید په افغانستان کې بندیان نه اوسېږي، هم افغانستان ته صدمه رسوي، هم ښځو ته، هم کورنیو ته.
بله، ډېره مننه کوروادن محترمې کډوخیل. ښاغلی خورم، تر تقریبا څلور کاله کیږي چې په افغانستان کې، یا درې نیم کاله چې نجونې له زده کړو منع دي، څه فکر کوئ چې د دې تاثیر به په اوږد مهال کې څه وي؟ یوه تعلیمي پروسه چې درېږي او دومره اوږد وخت لپاره، که دا نن فرضاً ښوونځي بیرته پرانیزي، هم دا خو به بې تاثیره نه وي؟
متاسفانه همداسې ده چې په دغه باندې موږ مخکې یو تحقیق او څېړنه هم کړې ده. 2019 کال کې کرونا مسله رامنځته شوه، او د کرونا مسالې یو مقطه په تعلیم کې راوستله، چون دا چې افغانستان یو ډېر وروسته پاتې هېواد دی په غذا کې د انټرنیټ، کمپیوټر او د آنلاین زده کړو دپاره زمینه نه ده مساعده. هغو یو ډېر غټ پستلا یو غټ مشکل را واستنه، او یو خلایر منځ تکړه، او دا که یو پروسه سټاپ کیږي یو درېږي، د دې تاثیرات په لاند مهال کې ډېر نه محسوسیږي، او د دې په وود مهال کې د دې تاثیرات ډېر منفي دي متاسفانه. لکه چیرته داسې یو مثال، لکه یو وخت چې یو او ریجن کې موږ تاسو سره شریک کړلو چې خزینه وی په جامعه کې، نو هغه سره کوم ډاکټر ته چې یو نارینه ډاکټر ته هغه خزه مجبوره ده چې هغه معاینات وکړي. دا د موږ تاسو د کلچر او د فرهنګ سم تضاد کې مسله ده. نو که چیرته مکتب نه وي یا په سره پانتون نه وي، نو خزه په کوم ځای کې متخصصه شي؟ او هغه د یو ورور سوال د ماده پارادایز جالب و چې چیرته په کور کې وویل شي، په کور کې تعلیم زمينه مساعده شي. دغه پروسه تعلیمی پروسه و ډیره رسمي پروسه ده، دا سټیپونه دي، او دا سټیپونه یو مخصوص کریکولام یا درسي نصاب لري، او دا هیڅ کله نشي کېدلای چې هغه د غیر رسمي توګه باندې سره یو ډیپلوم واخلي یا د سرټیفیکیټ واخلي یا د هغه سرټیفای وي په یو څانګه کې. خو د دې مطلق سټاپ کېدل، مطلق ترېدل یې د اوږده مهال دپاره ډېر ناخوالې له ځان سره لري، چې اوس موږ او تاسو خپله د خپلو اورېدونکو پیغامونه واورېدل چې اکثره د لری پاتو ولایتونو نه و، چې هغه د مرکز نه ډېره لری فاصله لري. که چیرته موږ په دې ولایتو کې ورشو، هغه ته پوښتنه وکړو خلکو نه، په بستا ولایتي زون کې یو متخصص هم ډاکټر نه وي، او هغه ته موږ د میاندو یا هغه میاندو چې هغه اولادونه لري، د هغو د کچه د تلفاتو زښته زیاته ده. نو دغه مثال موږ تاسو ډېر ښه یو مثال ټولنې ته ورکولای شو، او اکثره خلک په دې باندې پوهیږي. که د نورو تعلیمي مسایلو سره، یا د پیلوټۍ یا د برق او تخنیک او نورو مسایلو سره مشکل وي، هم د تلاشۍ په برخه کې که یوه میرمنه تلاشي کړي، دا د موږ د فرهنګ سره هیڅ کوم تضاد
هغه ته اجازه ورکوي؟ فکر کوم هلته چې ضرورتي بیا وایي، ګر ضرورت باشد روا باشد، هغه ته بیا اجازه ورکوي چې تلاشي واخلي ورته، لیکن داسې شانو ته نه پرېږدي. لکه مخکې چې محترمې کډوخیل ویل، ګدایي ته پرېږدي، دې ته اجازه شته چې مثلا یوه ښځه خواره یي غریبه یي ولاړ شي د همسایه کور ته، یا د کلی کې وګرځي، او ټوک ټول کې هغه اجازه شته؟ خو داش دې شته اجازه نشته. تاسو یو مخکې یو بل خبره وکړه، تاسو د هند مثال ورکو چې وای، البته به هند تتله ټوله بل مریضانو ډکوه. دا د هغو جګړو چې د مجاهدینو ترمنځ وي، او مکتبونه په لړ کې بند ول، یا د طالبانو تیر شپږ کلنه دوره وه چې ښوونځي بند ول پکې، فکر نه کوئ چې دا د هغه نتیجه وه؟ که چیرته دغه وقفه نه وای راغلی، په دې تیرو شلو کلو کې به افغانستان له دغو ستونزو خلاص شوی وو.
په ټولو کې اگر چیرته د افغانستان د 40 کلن تاریخ ته یو پاملرنه وکړو، متاسفانه په ډیر تعصب باندې سړی باید ووایي چې د افغانستان اکثرو مشرانو د هېواد دپاره کار نه دی کړی. زه په حیث د یو متخصص چې پخپله د په ایجوکیشن کې زه تخصص لرم، په هېواد کې ما دپاره د کار زمینه نه ده مساعده، او زه د مجبورۍ په اساس باندې په یوه بل ملک کې کار کوم. نو
دا اوریدونکو خو مویل وای تاسو ولې په خارج کې ناست یاست، نو ستاسو مجبوریت څه دی، ولې وای نه راځي؟
بله، د دې اوریدونکو هغه کوم انګیزه چې د په اصطلاح مفکوره و هغه د ستایلو ده، یعنی هغه دی غواړي چې که چیرته د مفکوره دا وي چې افغانستان کې کوم خلک چې بهر کې زده کړې کوي هغه افغانستان ته راشي، د افغانستان سرمایه ده. هر نفر چې چیرته تخلص پیدا کوي یا په کومه څانګه کې د افغانستان یوه پانګه ده، هغه په هغې باندې رښتیا هم په هغو ملک کې سرمایه ګذاري په باندې شوې ده. ځکه موږ بیست په افغانستان کې دی، هغه هلته لومړنی ښوونځی هم هلته ویلی د های سکوله پورې، خو هغه هلته د کار زمینه نشته ده متاسفانه. که چیرته موږ لاړ شو په یوه ځای کې حتی د کار زمینه به موږ ته مساعده نه وي، ځکه زموږ ډېر ملګري او دوستان حتی وظیفې پیدا نه شوای کړلی بیرته چې افغانستان ته وګرځېدل. یعنی هلته داسې بستر دو ته مساعد نه دی، که چیرته بستر دو ته مساعد چې د افغانستان اکثریت خلک زه په دې باور یم چې هغه ځي او هغه په خپل ملک کې خپل ملک کې کار کړي. که دلته یوه ډېره ښه وظیفه او ښه دنده سړی ولري، په خپل ملک کې ډېره په ټیټه اندازه دنده هم وي، خلک غواړي چې هغلته کار وکړي، خو چې هغلته د هغو امنیت په خطر کې نه وي، د هغې نه تنها ذهني سکون ولري، څوک د هغو په شخصي مسایلو کې مداخله ونه کړي، هغه یو د لاقل د یو انسان په صفت باندې هغلته سکیورټي ولري، محفوظیت ولري او د خبرې ازادي ولري. نو زه فکر کوم چې ډېر افغانان د دې ته لیواله دي چې هغه لاړ شي په خپل ملک کې کار وکړي.
نه، زما سوال اصلا دا و چې ما هغه د وقفې یادونه وکړه، په دې جمهوریت کې ډېرې پیسې وې، ډېر امکانات ول چې ښوونکي وروزل، ځکه چې تر څو هغه خلا څه ناڅه ډکه کړي، اما بیا یې هم نه شوی ډکولی، ډېر حکومت له ډېر مشکل سره مخامخ وو، د معارف وزارت له ډېرو ستونزو سره مخامخ وو، ځکه چې معلمین یې نه شوی پیدا کولی. په اولو کلونو کې خو به چا چې به نه هم ویلی وو هغه معلم مقرر کړی و، بیا وروسته دغه تغییر پکې راغی.
د افغانستان په د 2002 کال په دې خو د افغانستان خپل تعلیمي سکتور هم د استادانو د قرارداد سره مواجه وو، او په دې کې کله چې زه محصل وم او په دې باندې موږ په یو تحقیق باندې کار وکړل، چې سره کوم استادان کولای شو چې هغه د تواصل او خپل وظایف کې پاتې شي. د استادۍ مسلک متاسفانه په افغانستان کې ډېر یو وروسته پاتې مسلک شکل باندې ورته کتل کېږي، او استادان که چیرته بل ځای کې وظیفه پیدا نه کړي بیا رسې د استادۍ مسلک ته. خو متاسفانه د 2001 کال په دې خوا د اګست میاشتې نو هغه استادان چې په افغانستان کې یې وظایف درلودل اکثرو خپلې دندې خوشې کړلې، یا هغه بیرون تطلنی وو د تحصیل او د تعلیم لپاره د هغو پروسه چې تکمیل شول هغه بیرته افغانستان ته ستانه نشول.
بله، ډیره مننه، ډیره مننه، سلامت اوسئ خورم صاحب کورودان. محترمې کډوخیل، د وروستۍ پوښتنې په توګه کرار شو بیرته خپلې لومړنۍ خبرې ته، د طالبانو په منځ کې ځینو چارواکو د نجونو د تعلیم دفاع وکړه او غوښتنه وکړه، فکر نه کوئ چې دا یو ښه پایل دی او تمه شته چې دا ډول اوازونه زیات شي؟
معلومدار، زه باسه ویل چې که ډېره درسته یا کم دا اوسم که دوی واقعا یو جدي دریز غوره کی، او هغه کسان چې په مختلفو کورسوی کې دي، شورای علما د طالبان شورای علما سره خبرې وکړي، ورته وایي چې د محافظه کاری پرې دي، د سکوت مات کوي، وطن په بدترین و بحرانی حالت کې ده. تعلیم د ښځو بنیادی حق دی او نه تنها جدي حق دی، دا د افغانستان ګټه ده پدې کې خوندي ده. نو دوی باید په دغه سختریزي کې بدلون راوړي. افغانانو سره باید پخلا شي، افغانان ته پایست افغان وګوري او قابل د احترام دی وګڼي. نو زه فکر کوم دا به یو ستره لاسته راوړي او دوی به له دغه انزمانه په همدې شکل وځي. غیر دغه نه دغه غلط روایتونه چې دوی زده کړي یا په خپل طبیعت باندې مخکې ځي، افغانستان چا شخصي ملکیت نه ده.
سلامت اوسئ، ډېره زیاته مننه د خبرونې وخت هم دومره و محترم شین کوي. کړو خیل د افغانستان د ولسي جرګې پخوانی غړی او د سیاسي چارو نظر خاوند محمد اجمل خورم د زده کړو د چارو متخصص او همدارس له اغلی مزلفه کاکر څخه مننه چې د خبرونې په یو برخه کې را سره ول. تاسو اوریدونکو هم منندوی چې ازادي رادیو اوري.
Bye. دام د هجران دیار.